احمد شبریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلای کوم. نن په قطر کې د جګپوري امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ غونډه ده. وړاندې جزئیات ترکو. د بشري حقونو د سار سازمان د آسیا د برخې مسؤله آغلې گاسمن:
The shocking bombing of the Gozari Sayed Abad. د کندوز د ګزارې سیدآباد په جماعت کې بوجنونکې چاودنه شي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی.
د دې ترڅنګ د کندوز د تعلیم حال درکو.
ښوونځي ټول خلاص دي، انجونې خپل درسونه ته ځي، هیڅ کوم ممانعت نشته، استادان خپل راځي.
ملګرو ملتو له مرستندوی هیوادو غوښتي دي چې له افغانستان سره کړې ژمنې ژر تر ژره ترسره کړي او د کونړ د سرکاڼو بې ځایه شوي سر ټکوي.
مال نم خلاص شو د بزو نم خلاص شو یک څه درک خره کنه شو یو.
تر هر څه مخکې خبرونه. په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 تر رسیدلی او مسؤلیت یې داعش منلی. ماسکو د افغانستان په مسله کې له واشنگتن او اروپای ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه او په عراق کې سبا پارلماني انتخابات. د خبرونو تفصیل: په کندوز کې د خونړي برید مسؤلیت داعش منه. د کندوز ښار د سیدآباد په سیمه کې د شیعه او پجومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال درنه چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان یې ووژل او لسکونه نور یې ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یوه انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوسول چې خلک په جومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یوه جلا بیان کې ادعا شوې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه و. د کندوز امنیه قمندان مولوی دوست محمد وویل چې د دې حملې هدف په افغانستان کې د قومي نفاق ورته لمن وهل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ:
موږ خپل اهل تشیع ورون ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ انشاءالله باز آمادګۍ په نظر کې لرو او نسو او دوی ته به انشاءالله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بیلابیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تفصیل درکو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمېنه مادرید کې یوه کنفرانس ته وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان اروپا ته انتقال شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دي د 100 او 200 ترمنځ افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځنبې پروسو ویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فلیپو ګراندې دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 500 کلونو په اوږدو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحد ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون د اروپا د کسب و کار د سازمان د یو شمېر غړیو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یوه حالت کې شي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تروریستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې پر ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 6 په ماسکو کې جوړه شي. د طالبانو مخالفه د مقاومت چپه ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلیز قبر موندل شوی دی. په پنشیر کې د طالبانو د سیمه ییزو استخباراتو مشر مولوی میرآغا ازادي راډیو ته وویل یوه ډله کسان چې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي او د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي وو اوس یې مړي موندل شوي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا دا ډلیز قبر پرون د پنشیر پروخي ولسوالۍ کې په بخشي کلي کې و. چې درې مړي ترې ایستل شوي دي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې په دې ګور کې اته مړي موندل شوي چې ټول د پنجشیر اوسېدونکي دي. دوی ادعا کوي چې د دې کسانو لاسونه له شا تړل شوي وو. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي. په عراق پر عراق د امریکا له احتمالي حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکوره شو، دا په دې هېواد کې پنځم ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون په پام کې نیول شوې وه. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په اوو بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د ګورجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمیر پلویان نیولی دي. دوی د هغه توقیف ځای مخې ته چې ساکاشویلی پکې ساتل کیږي په اعتراض لاس پورې کړ. پرون په روسراوي ښار کې لسکونه کسان راټول شوي وو او د ساکاشویلی د ازادۍ لپاره شعارونه ورکول. ساکاشویلی د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه مهال توقیف شو چې په اوکراین کې د تبعید د دورې له تېرولو وروسته ګورجستان ته راستنېده. نوموړی په 2013 کال کې د محکمې لخوا له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده دا فساد تورن او پیشندل شو. امریکایي چارواکي او طالبان به له افغانستانه د متحد ایالاتونو د ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سختریز ډلې تر واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبې او یکشنبې په ورځو د طالبانو له جګپوړي او چارواکو سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړه برخمن وي جوړ کړي. د امریکایي ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته ازادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنګټن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکي وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره سرګنده کړې ده چې طالبان د خپلو اعمالو له لارې مشروعیت ترلاسه کولی شي. دوی باید د خپلو کارونو یوه دوامداره سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبرې کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو ایس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیزاد شامل نه دی چې له 2 کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخته له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وځي خوندي چاپېریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایی مارک فریرچ خوشی کړي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی خبرداری ورکوي کله افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې خنډ راشي ناوړه عواقب به ولري. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندی وویل چې دوی ته د شویو شمنو له دریو یوازې یوه برخه رسېدلې. ګراندی په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړ او پر مرستندویو هیوادونو یې شخ وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو شمنو ژر تر ژره عمل وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندی پرون د تلې په 14 په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوي اوس په کار ده چې دا پیسې عملاً ورکړل شي ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کیږي. د کابل له سقوط یوه میاشت وروسته د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یوه غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو $608 میلیون بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه له 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتې وه. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شویو ژمنو له دریو یوازې یوه برخه یا 15% ترلاسه کړې ده. ګراندې همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوي $300 میلیون مرستې یوازې 18% دوی ته رسېدلې. نوموړي مرستندویو هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفا په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړئ. ښاغلی ګراندې د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وی ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم را روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندې وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger human...
که مرسی ورنپل شی نو زه اټکل کوم چې تر دې لوی ناورین راتلی شي او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمیر خلک بې ځایه شي، ځکه که خلک روغتیایي خدمات، د څښلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ وسي. دوی شاید له افغانستانه بهر ووسي او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخه ونیسو.
د UNHCR مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان ته سفر کړی و همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپلې ادارې لري. فلیپو ګراندې وویل نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د ده په وینا د بشري مرستو د رسوونکو ټولنو پرتله به د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
نړیوالو په کندوز شهر کې د شیاو پر یو جماعت د خونړۍ حملې په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلې دي. د بشري حقونو د سر سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دې ډول حملو د دوام له کبله سخته اندېښنه ښکاره کړې ده. د بشري حقونو د سر سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دې ډول حملو په وړاندې نړیوال باید چوپه خوله پاتې نشي. د پرونی حملې مسؤلیت د داشتلې خراسان څنګ منل دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په کندوز ښار کې پرونی حمله چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل په هیواد کې دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د بشري حقونو د سر سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشا ګاسمن پرون د تلې په 14مه ازادي راډیو ته وویل د حملې ښایي چې د افغانستان اقلیتونو په تیر شیاګانو ته ګواښ متوجه دی.
د کندوز د ګزر سید آباد په جماعت کې بوجنونکي چاودنه شي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. په تیر شیاګانو ته ګواښ په رښتیا سته. پر دې اقلیت په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې خونړۍ حملې سوي خو هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نړیوال باید له افغانستان خپلې سترګې لرې نه کړي. د شیعه اقلیت لپاره جګړه نه ده ختمه سوې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم د کندوز د برید په اړه په یو بیان کې د دې برید د درنو تلفاتو له کبله سخت خپګان ښودلی دی. د یونامه په وینا دا د یوې اونۍ په ترڅ کې پر مذهبي مراسمو دریم برید دی. د یکشنبې په ورځ د تلې په 11مه د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه چې د هغې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. همداراز د چهارشنبې په ورځ د خوست ولایت پر یوې مدرسې برید وشو چې مسؤلیت یې تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی، او وروستي برید چې په کندوز کې و یو ځل بیا ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د داعش ډلې خراسان څانګې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودېدونکي مواد والو زول چې خلک په جمعات کې دننه پر لمانځه درېدلی وو. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه دا برید په کلکه غندلی او دا یې د شیعه مسلمانانو او هزارهګانو د هدفي وژنو په دوام یو بل جنایت بللی دی. د کندوز ښار د سید آباد ګذر اوسیدونکی حسین داد رضایی د دې چاودنې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
د ګلپوري مصروف بودم که همه خطبه خلاص
په خطبه کې مصروف وم چې خطبه پای ته ورسیده او ورپسې مې د 14 دقیقې غواړې نور نه پوهیږم. راغله و مې لیدل چې جماعت نړیدلای وو او معلومه نه و چې څومره خلک پراته وو. د تلفاتو شمیر تر اوسه هم معلوم نه دی.
پرونی حمله وروسته لدې چې د امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستانه ووتل تر ټولو لوی او خونړی حمله وه. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د دې حملې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي او عملانو ته به تر ټولو سخته سزا ورکړل شي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې اوس مهال د طالبانو مشرتابه د داعش ډلې له زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي. د داعش خراسان څنګه د کابل په هوایي ډګر کې د اگست د 16مې نیټې د 14 په ګډون د ډیرو نورو حملو مسؤلیت منلای دی. په دې 14 کې چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال وشو د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول.
په کندوز کې پرونی حمله نړیوالو خندلې ده. د دې حملې مسؤلیت داعش منلې دی او په دې برید کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. بل لور ته کندوز هغه ولایت دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته ځي. طالبانو تر اوسه د اګست له 15مې راوروسته چې کابل یې نیولی دی په نورو ټولو ولایتونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون له 16مه پورته تر 12مه نجونې نه دي پرېښي چې مکتب ته لاړې شي. دوی وایي چې هغه وخت به نجونې مکتب ته پرېږدو چې سمه زمینه ورته مساعده شي. په دې اړه راپور:
په کندوز ولایت کې یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر په عادي ډول جریان لري او نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي او طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ کوم بندیز نه دی لګولی. د کندوز ښار د بي بي امینې لیسې یوې ښوونکي آزادۍ روډې ته وویل:
شاگردان کا درس ورکو اس کم خبر نسته دا آرامی دا ټول معلمان شاگردان ټول راغلی دی خپل وظیفه ته خپل درسونه ورکي په هغه خو خوشان باندې درس ورکي نو اس کم خبر نسته آرام آرامی دا امنیت راغلی ټول په آرام زړه باندې راځي خپل زده کړې کوي او استادان هم په آرام زړه راځي خپل شاگردان ته درس ورکي اوس هم نامون دا آرامی دا.
په نوموړي ولایت کې یو شمېر نجونو هم آزادۍ روډې ته وویل دوی هر ورځ خپلو ښوونځیو ته ځي او خپل درسونه وایي. د دې ولایت د خانآباد ولسوالۍ د نسوان لیسې د 12 ټولګي یوې زده کوونکې ماریا سحاک له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
ښوونځي ټول خلاص دي، نجونې خپل درسونه ته ځي، هیڅ کوم ممانعت نشته، د استادان هم خپله راځي. موږ په دې وخت په توګه څه درس هم ویلي اوس هم همسې اوس آرامي ده، انشاءالله درسونه وایو، هیڅ کوم ممانعت نشته، نجونې ټول درسونه ته راځي.
د کندوز ښار د سیدرک د نسوان لیسې د 12 ټولګي یوه زده کوونکې سنا کاکړ هم ورته خبره کوي:
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، مونږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، ستونزه نشته، مونږ هم اوس د خپل درسونه په سمه توګه ادامه ورکړو.
په کندوز ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسیون مسؤل متی الله روحاني هم وایي چې په دغه ولایت کې ټول ښوونیز او روزنیز مرکزونه فعال او د زده کوونکو پر مخ خلاص دي.
ښوونځي تعلیمي مراکز ټول فعال شوي دي، خلاص شوي دي، د جنکۍ او هلکان راغلي او خپل تعلیمي بهیر ته ادامه ورکړې ده. هیڅ نو مشکل نشته ده، موږ ورته ډاډ او اطمینان ورکړی. زموږ تعلیم تربیه مسؤول هم دغه کار ته ټاکلی ده، هغه ورځي خلکو سره مجالس کوي، مشکل نشته. په دې برخه کې لازم تدابیر نیولي دي او کار روان ده.
په داسې حال کې په کندوز ولایت کې د نجونو د زده کړو بهیر په عادي ډول جریان لري. اوس مهال د هیواد په نورو ولایتونو کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي او هغوی لا تر اوسه د زده کړو له اساسي حقه بې برخې پاتې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نو نن د اکتوبر 9 ده د اکتوبر 9 هغه نیټه ده چې امریکایي ځواکونو شل کال مخکې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان حمله وکړه. په دې اړه تر راتلونکي موجو وروسته بحث لرو چې د دې حملې له امله په افغانستان کې څه پیښ شول او له دې تاریخي شلو کلونو افغانانو څه زده کړي دي. خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د ګارډین ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د بند پاتې شویو انګلستاني وګړو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د بند پاتې شوي برتانویان د انګلستان پر حکومت نیوکه کوي چې دوی په بد امنیتي وضعیت کې به سر نه وخته پرېښودل. له دغې ډلې شل تنه د تېر اونۍ په ترڅ کې له کابل نه بهر په یو ځای کې راغونډ شول او له افغانستان څخه یې د ځان د ایستلو لپاره د برتانیا حکومت ته غوښتنلیکونه واستول. په یاده ډله کې انجینران، د ټکسي چلوونکي، د رستورانت کارکوونکي، د سرطان ناروغۍ بیولوژستان، د ایتی متخصصان او سوداګر شامل دي. د ګارډین په وینا دا ډله اکثرا له هغه افغان کډوالو جوړه شوې چې شل کاله په خوایې برتانیا ته پناه وړې وه او اوس برتانوي پاسپورتونه لري. ورسپانه کاږي چې دا کسان لمنې مخ کې کابل ته تللي ول، څو کول شي د طالبانو په لاس د کابل لویدو مخ کې خپل خپلوان مسون ځای ته انتقال کړي. د برتانیا دولت ویلي چې هڅه کوي دا کسان په مسون ډول لومړی د قطر دوه او له هغه ځایه بیا انګلستان ته ولېږي او په همدې مقصد یې د طالبانو له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د کانسل آن فارن ریلیشن نشریه په افغانستان کې د امریکا پر جګړه لیکنه کړې او د دغه جګړې په اړه یې د عام امریکایانو د پخواني او اوسني نظریاتو توپیر راخیستی دی. نشریه لیکي چې شل کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر پټنځایونو هوایي حمله وکړه او د امریکا د تاریخ اوږده جګړه پیل شوه. هغه وخت عام امریکایان سره لدې چې پوهېدل دا جګړه به اوږده شي خو ترې ملاتړ وکړ. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 حملو زمينه د ته برابر کړه چې د امریکا دولت په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو په هدف د اقداماتو تسلیم اعلان کړي او هغه مهال یې اکثریت امریکایانو ملاتړ وکړ. نشریه وایي چې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر له پیښې دوه ورځې وروسته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یوه نظر پوښتنه ترسره کړه چې پکې درې نیوه سلنه امریکایانو د طالبانو پر ضد د جورج بوش حکومت د حملاتو څخه ملاتړ کړی وو. په هغه نظر پوښتنه کې له هرو لسو کسانو څخه لاتو زیاتو یې ویلي وو دې سره موافق دي څو افغانستان ته امریکایي سرتیري واستول شي او دا عکس العمل سبب شو چې امریکا په افغانستان کې له اوږدې جګړې سره مخ شي. د روان 2018 میلادي کال د اگست په 14مه نیټه د ایپی نورک مرکز یو تحقیقاتي نظر پوښتنه کړي او ښایي چې 25 سلنه امریکایانو په افغانستان کې جګړه بې ارزښته بللې، 15 سلنه جمهوری پالیو او 25 سلنه دیموکراتانو په دغه سروې او نظر پوښتنه کې برخه اخیستې. همدارس د پی ای ډبلیو تحقیقاتي مرکز یو تازه نظر پوښتنه ښکاروي چې شپږ نوي سلنه امریکایان په دې باور دي چې هیواد یې د افغانستان په جګړه کې خپلې موخې ته نه دی رسیدلی. کانسل آن فارن ریلیشنز زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې 2400 امریکایي عسکر او 46300 افغان پوځیان وژل شوي او 2.3 تریلیون ډالر لګیدلی دي.
تمد چې روانه اونۍ له افغانستان بهر ته د کارګو پروازونه پیل شي په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو. خو دمګړی کونړ ته مخه کوو. د کونړ سرکانو ولسوالي اړوند له چپری او نورو سیمو راکړه شوي کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو په ویش کې ورسره توپیر چلند کیږي. دغه کډوال د پاکستاني ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډسو له امله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمې اوسیدونکي شپې د کلن خان زمان چې له خپلې کورنۍ سره د یادې ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپیره میدان بې سرپناه پروت دی وایي د پاکستان پوځ له شاوخوا یوې نیمې میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي.
سرپناه هم نشته دی او ورو ورو راکړي دا شل 15 ورځې وشوه دي. د توپونو نه بېخي مال نه هم خلاص شو، د بزو نه هم خلاص شو، هیڅ څه درک خرک نشته دی او نه د اتن څه درک لګي. وسلو نه رسه نغدي شته چې څه دې ځان نه وځو وخت پې تیر کړو.
15 کلن ګل رحیم هم د پاکستانی ځواکونو د ډزو له امله له خپل کور راوتلې او د مرستو غوښتنه کوي.
توپونه راکډول شوي او موږ سره د مرستې وشي، موږ هیڅ خوراکی توګو ار سیستم محتاج موږ سره د خامخا خوراکی توګو مرسته موشي نور سرپناد شیم نشته د موږ سره باید ډیر زیات مرستې وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو لویری یوازې سرونه سیوري تکړي او نور ترې څاربي او ډک کورونه پاتې دي. یاد کډوال دا وکوي چې مرستندوی ټولنې او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي او همداراز کوم مرستې چې راځي هغه هم نور خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي خو وایي چې د یادو بریدونو له امله بې ځایه شوي کورنۍ له یاده نه دي وتلي او پریکړه کړي چې دا ځل به یې خپله لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
کم چې دغه د سرکانو ولسوالۍ مهاجرین دي دغه شان نور چې کوم د هغې خوانه توپونه لګېږي او د هغې نه بې کوره شوي دي او که کوم مواد تقسیم شوي او زموږ هغه ورونه خفه شوي په دې نه په دېرې خفه کېږي نه ځکه دغه د تېر شوي ادارې د طرف نه هغه لیستونه دي او د هغې خلکو اولنی حق دی چې هغې ته خپل حق ورسېږي. خو انشاءالله اوس فیصله دا ده چې دغه شته خلکو ته دا کوم مواد میلاو شي نور چې دی کمیسیون به ورته ټاکل کېږي هغه به ګرځي څوک چې مستحقین دي په دې هوارو کې دي غرونو کې دي دغه ټولو به نومونه لیکل کېږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په شتون کې پیل شوي، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستاني پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورن کرخې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او هغوی نورو ځایونو ته کډوال شوي، کورونه ړنګ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
تمه ده چې له افغانستانه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانولی پیل شي. د سوداګرۍ او پانګونې خوري مسؤلان وایي چې دا پروازونه له نږدې 2 میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره شروع شي. نورحال د مجیب حبیبزی پراپور
د کابل هوایی دهلیز لالارې د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مهمند د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزې بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزې په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 جای کې قرار درلودل، اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزې واخلي.
په نږدې تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزي منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشټون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
دغه زرګونځي په تیر کول کې 2,30,000 روپۍ کې ماتې وو. یس خلک په ځنګل کې وخوستې دي په یو نیم لاک په یو نیم لاک 70,000 ځنګل وخوستې دي. د مزدیر دا تکلیفینا یز دل تا خرسی گی پیوالا که دا دغه دواج نارزون شو چلیار نلاری افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بار کوونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس 40 وړې او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیون ډالر عواید درلود.
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې دا بحث لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حمله چې پر افغانستان یې کړې ده 40 کال تیر شوي دي. له دې 40 کلونو افغانانو څه زده کړي دي؟ مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو 8:30 دي لنډ خبرونه. په کندوز کې د خونړي برید مسولیت دای شومانه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعو په جماعت کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال 14 وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 50 کسان یې ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه ادا کوي چې پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلې خبر موندل شوی دی. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي او د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولی دي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان په خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. لننه شل کال مخته امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپینې ماڼۍ په سپینه پر خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
On my orders, the United States military has
غرمه په خیر زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
تر دې برید دوی اونې مخکې واشنگتن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشران وروسپاري چې د سپتمبر په 12مه پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه دا شوه چې د طالبانو حکومت رنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او جګړې 40 کاله دوام وکړي. واشنگتن له طالبانو اسامه بن لادن غوښت. بن لادن چې د 80مې میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته لاړ. بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. دی د پاکستان په ایبټآباد کې د 2011 کال د مې په 2مه امریکایي ځواکونه ووژل. د اسامه تر وژلو نږدې 3 کاله وروسته بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل. بیا ورو ورو د بهرنیو عسکرو شمیر پسې کم شو. په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو، د سولې خبرې پیل شوې او واشنگتن طالبانو ته د خپلو پاتې شاوخوا 2.5 زره عسکرو د ایستلو په بدل کې یو شرط دا کې شو چې له القاعده سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه ورکړه. امریکایان د اګست تر اخیره له افغانستانه ووتل او کابل طالبانو ونیو. دلته د بحث لپاره زموږ میلمانه دي سید اسحاق ګیلانی، د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارج او د ملګرو ملتو پخوانی کارکونکی عبداللطیف متین چې د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. ګیلانی صاحب، لومړی له تاسو واورو چې افغانان له دې 40 کلن تاریخه تاسو په باور اتسه کولای شي
دا نورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو، خو
ډیر په کې وځه پېدل افغانان په زرها او افغانان پکې ووجل شو
ګیلانی سم محترم سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړل
زم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه که زده کړه وای چې دا باید سوشي د جهان سره روابط سره کم ساتل شي او بل اخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي د دوی مرکزونه نه وي مونږ په دغه باندې تروریستي گروپونو باندې بدنام نو اوسیږو او جهان مونږ سره ښه او سیاسي اړیکې ولري چې متاسفانه دا کار په داشل کاله کې ونه شو نو دا زمونږ د افغانانو مشکل و چې مونږ نه توانیدو چې دنیا سره همغږي ولرو دا خارجیان د خپل د خاورې نه وباسو.
مارج صاحب تاسو لطفاً وایسته چې افغانان لدغه شل کلن تاریخ څه زده کولی شي او څه زده کړي دي؟
جګړه داسې یو حالت راوست افغانستان ته تقریبا د څلوېښت کاله دې خواته بیا خصوصا د شل کاله چې هر افغان هر څه تر زده کړل په ټولو چارو کې دوی ښه متوجه سول پارک باندې پوه سول ملامت سلامتي وپېژنده سیاست باندې تقریبا بیداره سول په دوست دښمن باندې دوی پوه سول او خپلو ګټو خپلو تاوان ته ښه متوجه سوي دي. مګر څنګه چې اول کې دغه طالبان په مخکنۍ دوره کې راتلل حالات داسې جوړ شوي د شر او فساد د وزلو ټکولو چې ټول خلک حالت خوشحاله سو په لنډه توګه دوم ځل مونږ چې کله امریکا ویلې چې زه راځم افغانستان ته وضعیت بیا هم طالبانو داسې جوړ کړی وو چې ملت بدلون ته خوشحاله و داسې انګېرنه هم وه کفر هم راځي چې مونږ دغه حالت نه وساتي ځکه امریکا دغه چې ډیزاین حالت جوړ کړی وو امریکا کومک نه راتله هېڅ هېواد لیونه نه دستا تراسي خپل انرژي خپل مصرف تاسو وکړي بل هېواد ته وګته خپل تاوان وکړي اتمن خپل ګټې سنجي خپل ګټو ته راځي جنگ ډیزاین شوی وو د جنگ لپاره روانو د خلک او دغه فضا جوړه کړې وه بیا خپل لوی لاس باندې په بون کې داسې کسانې کېنول چې یو څه مخ کله له غونډې نه لرې کړل چې هغه د جنگ لپاره آماده کړل او بعد کسان داسې کسان راوستل چې هغه د دوی لاس پوتی وو چې په هغوی باندې دغه دولتداري او سیستم خپل اعمال خپل پروګرام مخکې بوځي یعنی د دوی خپل کسانو ته دوی سره معامله شامل وته چې معامله کو سره نه شامل اگر د واقع نه راتل ځکه ملت وایي چې ستل یو نیم سل کسانو چې همدغه شلو کالو کې په دې چوکې په چوکې باندې کاتو په تلم دا مفسد او غاصب دغه ډلې چې وسم درایي او هڅې نه ساتل د برق بلو قرضارې ته ملت برخه تکي پارسو افغان دي بیا طالبان په لوی لاس باندې طالبانی ته مجبور کړل جات مجبور کړ جنگ ته مجبور کړ طالب ته جوړ کړ کلیو باندو ته شواره ول بمباد د کویو وهل ولې تیرا یو د پنجاب غیګه ته پنجاب ته پکلاس کې ورک ور خپل وطن ته جات شروع کړ مجبورتون استفاده وکړه دلته ملامت ټول موږ خپل افغانان ملامتي پدې کړ چې بوران راغی حالت راغی موږ ته وګخیا تا نه دلوله ملت هم آرام وي
ما نه مارش د شغل متین نظر به هم خپل متین سپ تاسو کپل اندولستانه وایسي چې لدی شلو کلونو افغانان باید څه زده کړي
یو خدا چې افغانان باید د دې شلو کالو نه دا باید یې زده کړي وي. داسې نه ده چې زه هیله کوم چې زده یې کړي. باید یې زده کړي وي چې هیڅکله په پردیو باور ونه شي. دویم درس چې باید موږ ته اخیستی وي هغه دا دی چې د نړۍ هیڅ ائتلاف تلپاتې ائتلاف نه دی. هر یو ائتلاف د یوې خاصې مودې دپاره او د یوې خاصې موخې دپاره جوړیږي چې هغه موخه لاسته راشي هغه ائتلاف د منځ نو هیڅوک د هیڅ چاتل پاتې دوست نه دی. بل مهم شی چې افغانان باید د دې نه زده کړي وي هغه اقتصادي ناپېیلتوب دی چې دا د یوې ټولنې د یو ملک لپاره ډېر اړین دی. په دا شلو کالو کې هره جګړه چې وشوه هر څوک چې په جنګ کې داخل وو د ټولو اقتصادي بنیاد د پردیو نه وو. حتی که د افغانستان حکومت هم و که دیمونگ ملی و اردو ملی پولیس و امنیت هم و منتر پرده یو پیسی را کنولی چه دوا چه و حتی حقا صبح چه دی پخوانی شلو کالو نظام پا مقابل که هم جنگی دل دی زان ایتسنه در لودل پرده یو مرست و سرکوله نو دی پرده یو نا اقتصادی نا پیل توب دیر لوی دست چې باید مونږ ته واخلو.
مننه. ازادي په چپو کې پروګرام دی. دا پروګرام موضوع مو لنن شل کال مخکی په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر جورج دبليو بوش فیصله ده چې پر افغانستان حمله وکړه.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
مو دا پښتنه کوله سي له دې تیرو شلو کلونو افغانانو څه زده کړی دي؟ دغه تیرو شلو کلونو تکو ګورو شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې. شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري. ګیلانی صاحب، څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
دې کې شک نشته دی مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي. باید دوی په ګردی میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي، او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته په ډاګه کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه بیا خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
ګیلانی صاحب دغه چې تاسو نامشروع ورته وایسئ، مثلا کومه غوښتنه د نړیوالو نامشروع ده؟
زه خو نه پوهېږم چې هغه غوښتنې د اوس هغه عمومي غوښتنې د تر اوسه پورې خو د مکتبونه یې کړي دي او د خارجیانو ایستلي کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي، چې دا ټول هغه مشروع غوښتنې دي. کیدای شي چې ډېر نامشروع غوښتنې مو لري.
مننه. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو غوښتنو ته طالبان باید لبیک ووي او کنه؟ ځینې غوښتنې ومني او ځینې نه.
یو خبره دلته واضح به سړی وو چې اوس افغانستان دارالحرب نه ده او نه نظامي حالت، او طالبان هم بډېر په نظامي مسایلو باندې په فشاري ونه کې، او نه دوی اپوزیسیون دلته کوم بل دولت، طالبان بلکې دولت دي. دوی به سیاست او دولتداري ته بډېر پام وکړي. معیاري دولتونه په دنیا کې موجود دي، افغانستان داسې نه چې اوس یو دولت یا نظام تجربه کوي. دلته مختلف نظامونه تجربه شوي، امپراتوري او شاهي او مطلقه او مطلق لانا او امیري او ریاست جمهوري، هر څه تاسو سیستمونه سته او سوسه تجربه موجوده ده. تنه یو حالت کې کو د تا کې او تغیر او تبدیل کې او مدیریت بدلیږي. د بنان معیاري دولتو ته دوی به دوست په پیلي حالت کې وزارت خارجه خپل ډیپلوماسي فعاله کړي، خپل ستراتیژي کړنلاره بهرنی سیاست به تشریح کړي، چې څه غواړي، په کومو شرایطو، په کومه سطح د ډیپلوماتیکو مطابق د کنوانسیون دي غانا او شکاکو دي دوی څه رقم اړیکې غواړي. دلته بیا نړۍ کې نړیوال معیاري کنوانسیونونه، تړونونه او اصول موجود دي، منشور موجود ده، هغه ته درناوی پکار ده. څنګه یو اسلامي ستر هېوادونه لکه سعودي، لکه ایران، لکه اندونیزیا، لکه مصر کولی چې خپل فکري او خپل اسلامي رژیم وساتي او هم نړیوالو سره اړیکې ولري او طالب نه شي کولای. دلته ستونزه نه سیدي، مشکلات څه شي دي؟ مثلا دوی څه غواړي؟ اول خو دا خبره به سره واضح وو کې د دوی سفارتونه دلته فعال دي، یعنی غیر مستقیم افغانستان په رسمیت پیژني او ډیپلوماتیک عمل هم کوي، هم چارواکو سره ګوري، هم ویزې ورکوي. ام ته په موږ سره خبرونه د چین سفیر وکړل، د ایران سفیر، د روسي جی مارم بارک د احمد بل مسل د افغانستان بیرغ ته په خدي خپل هواد کې څوره پی اجازه نه ورکړي. مسل د طالبان پر اسنه ته زنده خپل دوی باندې مسله اعتراض کی وزارت خارجه چول سي او جانبو پر خود کی. نو بیا کله دغه روابط دي چې شغواړي، مثلا د خوانزو یو د انجلیکانو تعلیم څنګه چې ګلاري سفیر طلب العلم فريضه لكل المسلمين والمسلمات بنور خدمه ده. دوی باید دا واضح کړو ته چې پلان لرو چې مناسب جوړ متجو کړو که کندز کې شي وکړي. د تورز مسله چې دی وایي تاغه نشي خصوصا چې دا خاور د طالبان په لاس کې ده. دوی باید یو کمیسیون یا اداره جوړ کړي چې هر ملک اعلان کوي چې د تدایش ولې د یا کوم بل تورې د ډول ولې څه دوی هغه دعوت کوي ته بل نه ورسره د رسمي کې وګرځا کنه ست دنیا ته شواهد اسناد وان کی بل غواړي مثلا د خزو حقوق غواړي د خزو حقوق معلوم دي په شریعت کې، معلوم دي په موضوعي قانون کې، معلوم دي.
مارش صاحب، د میرمنو د حقونو او د نجونو د حقونو مسله ډیره یادی شي کنه؟ یعنی فکر نه کوي چې طالبان په ډیر ژر ګامونه واخلي، لکه کندوز کې چې د لشپژم پورته تر دولسم پورې نجونو ته د تګ اجازه ورکړه، د دومره جدي تقاضا په مقابل کې پکار نه ده چې نن باید په کابل کې دا کار وشي، هرات کې، قندار کې او په نورو ښارونو کې هم د دوه درو ورځو موضوع ده.
ګوره، دا خبره وکړم په سرات باید وکړم، کله په دې شاته کوم بل پروګرام نه او طالبان دغه جز نه یو د حفاظه او حالت او فرصت نه ساتي او خدای دې وکړي چې داسې نه یو کار لري، داسې به نه وي. که فضا به فضل کیږي نه او دا مسله څه نه کیږي چې پخوانی دولت په موجودیت باندې د عریفانو لکه د چین روسیه او سیالي او جنګونه امریکا ته ور نه وه هغه لرې کړل او اوس داسې یو پروګرام جوړ کړی چې داعش په نوم باندې وه هیوادونه به جګړې ته راکش کاږي او دلته به د سوریې په شان باندې یو میدان د جنګ وي که داسې مسله نه وي خو دا خو بانی دي دا خو ډېرې وړې جزي خبرې دي طالبان ته طالبان اصلي کارونه کورنۍ دنده دا ده چې زیربنا ته کار وکړي اقتصاد ته کار وکړي تولید به شروع کړي ادارات فعاله کړي اداراتو کې پروژې دي
خو دلته مارچب دلته کېدای شي چې دا ستونزه وي مثلا د طالبانو پولیکو کې افراطي خلک هم شته هغوی شاید له دې سره مخالف وي دوی به له خپلو ملګرو قناعت څرنګه ترلاسه کوي
ګوره ما وخت مثال د نور هیوادو ورکړي افراطي په کوم معنا باندې چې څوک د پروردګار دغه باندې څوک دي خواته خواته کېدای نه شي مثلا په هر حالت باندې موږ تاسو ګوره ګورو همدا اوس په دې همدې اوسني حالت کې ګورو چې کار اهل کار ته بدوس پاري دا حکم د خدای ده ان الله یامرکم ان ادو امانات الی اهلها
ګیلانی صاحب د مارچ صاحب کار اهل کار موضوع ته اشاره وکړه تاسو تر اوسه پورې چې کوم تعینات طالبانو کړی دي ترې راضي یاستئ د کار اهل کار پیسې
نه په هیڅ صورت باندې په دې چې ډېر تخنیکي وزارتونه هم مولوي صاحبانو ته ورکړي دي چې زه په یقین باندې هغوی په دې باندې نه پوهېږي کله چې د تحصیلات عالي وزیر وایي چې زما ماسټر او ډاکټر نه ده په کار نو بیا به د هغه وزارت نه زه څه تمور لرم چې سبا ته به زما اولاد ځي په آرامۍ سره به سبق وایي او هغې نه به ډاکټر او ماسټر جوړېږي همداسې وزیر صاحب د تحصیلات عالی وایي چې دا شل کاله کې چې چا سبق ویلي دي دا خوشې وخت ضایع کړی دی دلته سبق نه ده ویل شوی اوس به مونږ نوی سیستم د درس جوړوو ټول دا ټول هماغسې بعضې وزارتونه دي چې هغه تخنیکي وزارتونه دي وزارت خارجه تخنیکي دی وزارت زراعت تخنیکی ده وزارت انکشاف دهات تخنیکی ده دا معدن تخنیکی ده دا غو وزارتونه دي چې البته باید اهل فن موجود وي یو څوک چې خپوخ ډیپلوماټ نه وي هغه په وزارت باندې نه پیږي مونږ په دې باندې قناعت وکړو چې مولوی صاحبان د وزیر وي خو موین صاحبان ده باید داسې شخصیتونه وي چې هغه ژوند لري هغوی د افغانستان سره مینه لري افغانستان د دوی خاوره ده او دوی غواړي چې په خپل وطن کې خدمت وکړي زه یقین لرم چې زموږ ډېر زیات افغانان په دباندې د افغانستان نه که امارت اسلامي دوی ته بلنه ورکړي او د هغوی د حیثیت او د عزت زمینه مساعده کړي هغوی به راشي او په دې وزارتونو کې به کار وکړي وزیران دې نه دی ولی د موین نه لاندې خدا خو د دوی حق دی سبق ویل دی مونږ انکشاف ته ضرورت لرو او دا دفتر کې فعال نشي دا په صورت قطعه باندې مونږ به یو ښه افغانستان نه لرو د پردیو لاسپوسه به یو پردي به زمونږ لپاره تصمیم نیسي لکه چې دا اوس نیول کیږي مثلا عمران خان عبدالله شپه په بل ګیټس سره په ټلیفون باندې خبرې کړې او د افغانستان لپاره د واکسینونو غوښتنه کړې دا ولی زمونږ خپل رئیس الوزرا دا کار نه کوي تر اوسه پورې قطر وزیر خارجه د افغانستان لپاره ګرځېده اوس هغه هم انکار شوی دي نور هغه افغانستان په رسمیت نه پیژني چې په ډېر صراحت باندې ویلې دي چې د افغانستان په شناخت باندې باید یو مقدار مکس وشي چې عجله پیو نه شي نو چې قطر غوندې یو ملک هم د داسې یو نظام نه مخ اړه دي نو زموږ خو ډېر په بد حالت کې یو باید ځان کې تغییر راولو او بل آخره دا یو بل سره ومنو او یو بل ته احترام وکړي دغه داغې نه بیا دا وطن نه شي جوړېدلی
مننه ګیلاني صاحب متین صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغییر چې ګیلاني صاحب اشاره ورته کوي په څومره وخت کې باید رامنځته شي او په څومره وخت کې افغانستان ضرورت ورته لري
په ډېر بخښنه سره چې اصلا زه په بل فکر یم فکر کوم چې پښتنه یو څه او دوستانه تشریحات په بل څه ورکړل تمرکز د پښتنه لاړه په بلې خوا چې آیا طالبان د امارت اسلامي د نړیوال